السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم تخنیکی چارې میر احمد صافی مخته وړي په دغه پروګرام کې مو د سر موضوع دا ده چې د افغانستان حکومت وایي سبا به نوماند وزیران د باور رای اخیستلو لپاره ولسي جرګې ته معرفي کوي نن د ازبکي ژبې ملي ورځ په افغانستان کې ولمانځل شوه په دې اړه هم راپور لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه احمد شیبر وایي
پښویشت نوماند وزیران ولسی جرګې ته معرفي کیږي په میدان ورده کې د ملکانو پر موټر چاودنې شوې او په ناګورنو قرباخ کې د آذری او ارمنی ځواکونو ترمنځ بیا جګړې تیزی شوې د خبرونو تفصیل تمه ده چې د افغانستان نوماند وزیران ولسی جرګې ته د باور رایو د اخیستو لپاره وړاندې شي د ولسمشر غنی مرستیال ویان د وخان مینپال آزادي راډیو ته وویل
سبا کابینه چې د ټول شپږویشتنه کاندید وزیران او دوه لوی رئیسان دي چې هغوی هم د باور د رایې اخیستنې ته اړتیا لري د پارلمان ته حکومت ور معرفي کړي
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی څه باندې و میاشتې مخکې د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم پر ځای کړل او هغه وخت یې تمه ښکاره کړې وه چې په دوو اونیو کې به نوماند وزیران ولسي جرګې ته معرفي کړي دا میدان وردک په جلریز ولسوالی کې نن سهار 2:14 لښ تر لښه 15 تنه وشلې دي د میدان وردک د والی ویان محب الله شریف زوی ازادي راډیو ته وویل
جلریز ولسوالی کوټه شلو سیمه کې د سړک اورما 14 چې دوه بل بل 14 شي د موټر وهلې یو تونس ډول دا بل د پرچم موټر دا نه کا ساتپیان دي چې د خځه څلور مشبانه او 15 کس شهیدان لري
ټپیان روختونونو ته انتقال شوی دی د دې چاودنو مسولیت چا په غاړه نه دی اخیسته په لغمان کې چارواکي د سوتنو وسلوالو طالبانو د نیولو خبر ورکوي د لغمان مرستیال ولی شهزاده مظلوم یار نن وویل
دغه وکاسان چې تاسو مخکې تصویرونه واپسونه واغستل خوشبختانه چې زمنګ د ملي امنیت بیدار او زیرک او خیر زواکونه په دې باندې وتوانیدل چې دغه وکاسان گرفتار کړل
مظلوم یار زیاتوی چې د کسانو په خپل جرمونو اعتراف کړی او طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د غزنی د امنیتي چارواکو په وینا د دې ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې نن د یو موټر بم برید مخه ونیول شو د غزنی د امنیت قمندانۍ ویان احمد خان سیرت وی د سهار لسو بجو خواته تر هغهرو د یو سراچه موټر په واسطه چې له چاودیدونکو موادو ډکو د قرباغ په ولسوالۍ کې د برید نیت ترلود
قبل از رسیدن به هدف توسط نیروهای قهرمانی
مخکې تر دې چې خپل هدف ته ورسیږي د قرباغ ولسوالۍ اتلو پولیسو بریټ پر وکړ او په موټر کې چاودنه وشوه د دې چاودنې له امله د قرباغ ولسوالۍ درې پولیس برسیره ټپیان شوې دي
شاغلی سیرت بریټ کوونکو ته دا وشته ځان پاره سن دی ویلې د ناګورنو قرباغ په سیمه کې د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو ترمنځ د دې سربیره نن بیا نشته شوې دي چې هلته د روسي په مزګړیتوب د سباندې وی اونې پترس کې د شنبې په ورځ د دوهم ځل لپاره اوربند شو د ملګرو ملتو امنیت شورا له دواړو لورو غوښتې دي چې اوربند مراد کړي ناګورنو قرباغ سیمه چې په رسمي ډول د آذربایجان مربوط ده واکې د هغو کسانو په لاس کې دی چې په خټه ارمنیان دي نن سهار د ناګورنو قرباغ له جنوبي سیمو د توپونو د ډزو راپورونه ورکړل شوي دي د آذربایجان دفاع وزارت په څو سیمو کې د جګړې خبر ورکړی د اوکراین ولسمشر نن وویل هغه کسان چې روسیې ته اجازه ورکړه چې په غیر قانوني ډول کریمیا د خپلې خاورې برخه کړي باید مسؤول وګڼل شي ولادیمیر زیلنسکي نن د خپل هیواد پارلمان ته په خپله کلنۍ وینا کې وویل
تر هغه چې کریمیا اشغال وي له اوکرانیانو او د کریمیا له تاتارانو سره به په منظم ډول زیاتې کیږي نړۍ باید کریمیا هیر نه کړي
کریمیا ټاپو وزمه چې د اوکراین خاوره ده په 2014 کال کې روسیې له خپل خاورې سره یو ځای کړه د قرغزستان د ګمرک پخوانی ځواکمن مرستیال رحیم بیک ماتریموف ونیول شو د یو تحقیقاتي راپور په استناد په سلګونو میلیونه ډالر په پټه بهر ته انتقال کړي دي د قرغزستان د ملي امنیت کمیټې په یوې اعلامیه کې نن د ماتریموف د نیولو خبر ورکړ درې ورځې مخکې د دې کمیټې نویو مشرانو ویلي وو چې د ماتریموف او د هغه د همکارانو د هلو ځلو په اړه تحقیقات پیل شوي دي او روسي خبر ده چې د هند غوړه لیګ کرکټ لوبو په ترڅ کې بنن کینګ 11 پنجاب له ډیلی کیپیټل لوبډلې سره مسابقه وکړي دا لوبه د کابل په وخت ماشام شپږ نیمې بجې پیل شي تر اوسه پورې د هند کرکټ په غوړه لیګ لوبو کې چې لوی میاشتې راهیسې په متحد عربي اماراتو کې روانې دي ډیلی کیپیټل ټیم د جدول په سر کې دی او کینګ 11 پنجاب ووم ځای لري په کینګ 11 پنجاب کې افغان لوبغاړی مجیب الرحمن هم شامل دی.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23.4، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 26.9، کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 24.1، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23.1، او جلال آباد کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 10.2.
خبرونه مولا ازادي راډيو اوریدل. کولای شي د دوه خبرونو تفصيل د ازادي راډيو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. حکومت سبا نماند وزیران ولسی جرګې ته معرفي کوي، خو د انتخاباتو د څارګرې ډلې فیفا اجرایی مشر یوسف رشید وایي ولسی جرګه باید د نماند وزیرانو په اړه د هغو په اړه چې دوه تابعیته د خپل دریځ روښانه کړي،
باید مطالعه وکړي چې چا ته رای ورکړي. که چیرته دوی په دې پرېکړه کیږي چې دوم دریم تابعیت هم رای ورکړي، نو باید مسئولیت هم په غاړه باندې واخلي چې لغونه بیا کار وغواړي.
د ملي شورا د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د خزو ډلې نړیوالې ټولنې ته د خپل اندېښنو په اړه باندې یو لیک استولې د دې ډلې مشروای.
باید حق و حقوق زنای افغانستان، بخصوص زنای مظلوم افغانستان که همیشه زحمات زیادی را متقبل شدن، باید خواستای اینا برآورده شود.
نن د ازبکی ژبې ملي ورځ په افغانستان کې ول منځل شو، په ارګ ماڼۍ کې هم لوی مراسم ورته نیول شوی وو.
قدرلی وطن داشلر، ازبک تلی ملي کن مبارک بولسین.
ولسمشر غنی او چې د ازبکی ژبې ملي ورځ مبارکي ورکړه، هم دارنګ ویل چې د دې ژبې د لا غوړولو لپاره متحد دی. بیا هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان حکومت سبا نماند وزیران ولسی جرګې ته معرفي کوي څو د باور رای واخلي. د ارګ ماڼۍ په خبره شپږ ویشت نماند وزیران او دوه لوی رئیسان به معرفي کیږي څو په راتلونکو څو ورځو کې د ولسی جرګې لخوا د باور رای واخلي. ولسی جرګې هم ویلي چې د قانون په اساس به نماند وزیرانو ته رای ورکوي. په دې اړه امید ظهیر مال راپور لري.
جمهوری ریاست وای سبا د چهارشنبې په ورځ به جمهور رئیس غنی، نومان وزیران او د یو شمیر خپلواکو ادارو رئیسان ولسی جرګې د رای اخیستو لپاره معرفي کړي. د جمهور رئیس د ویان مرسیال د واخان مینپال ازادي رادیو ته وویل شپږ ویشت نومان وزیران او د دوه خپلواکو ادارو رئیسان د چهارشنبې په ورځ ولسی جرګې ته د رای اخیستو لپاره معرفي کیږي.
سبا کابینه چې ټول شپږ ویشت تنه کاندید وزیران او دوه لوی رئیسان دي، هغوی هم د باور د رای اخیستنې ته اړتیا لري، دا پارلمان ته حکومت ور معرفي کړي.
دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس غنی نږدې کال وړاندې د خپلې لوړې مراسمو کې وویل دوه اونۍ وروسته به ولسی جرګې ته خپله ټوله کابینه ور معرفي کړي، خو د دې ژمنې څخه نږدې یو کال وروسته حکومت توانیږي چې خپله ټوله کابینه د رای اخیستو لپاره ولسی جرګې ته ورپیژني. په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا له ولسی جرګې غواړي چې د دوه تابعیته نومان وزیرانو په اړه خپل دریځ روښانه کړي. د دې بنسټ مسؤلانو د سې شنبې په ورځ وویل ولسی جرګه د خپلو داخلي دندو د اصولو له مخې وړاندې له دې چې کوم نومان وزیر ته د رایو صندوق کېږدي، باید د دویم تابعیت د لغوه کېدو په اړه یې ډاډ ترلاسه کړي. فیفا هم دا ډول نومان وزیرانو ته د رای ورکولو په بهیر کې د مالي فساد او سلیقوي چلند په اړه اندېښنه ښایي. د فیفا اجرایی رئیس یوسف رشید وایي د افغانستان په اساسي قانون کې د وزیر کېدو شرایط مشخص دي، خو د دوه تابعیت او وګړو لپاره واک ولسی جرګې ته ورکړل شوی دی او د خلکو استازي باید له اوسه ووایي چې په دې اړه یې پرېکړه څه ده.
اوس دوی د خلکو د غوښتنو څخه استازیتوب کېدی، دوی سلیقوي بحث نه ده. خلک څه غواړي؟ دوی مطالعه څه ښیي چې هغه وزیران دوم دریم تابعیت درلود، هغوی واقعا په افغانستان کې یو باکفایت وزیر وو، مؤثریت درلود، احساس مسؤلیت دلته درلود، دغه خاورې ته وفادار وو، دغه نظام ته وفادار وو.
د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ له ولسی جرګې غواړي چې د رای ورکولو په بهیر کې د فساد مخه ونیسي، نومان وزیرانو ته د سلیقوي چلند پر ځای د تخصص او شایسته سالارۍ له مخې رای ورکړي، او تر څنګ د باور رای د نه خپلولو په صورت کې نومان وزیر ته د سرپرست په توګه د پاتې کېدو اجازه ورنکړي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسی جرګې وای دوی به نومان وزیرانو ته د هر اړخیزې څېړنې وروسته د رایو صندوقونه کېږدي. د دې جرګې منشي اسدالله شهباز ازادي راډیو ته وویل دوی ته د نومان وزیرانو له پیژندل کېدو وروسته به پنځه ګونی کمیسیونه د ټولو نومان وزیرانو د خپلواک ادارو د رئیسانو په اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي.
کمیسیونونه بعد لګن خپل کارونه شروع کوي چې پنځه کمیسیونونه اختصاصي منګلرو په پنځو برخو کې دوی خپل څېړنه او خپل لاغه کوي. بعد لګ هغه راوړي آیت اداري ته آیت اداري په دې موضوع کې جمع هغه کمیسیونونه مربوطه کمیسیونونه سره
د افغانستان په کابینه کې د سرپرستۍ او دوګونی تابعیت مسأله لدی وړاندې هم جنجالي بحث پات شوې ده. خو مودا وړاندې د ولسی جرګې لومړی مرستیال مرزا محمد کټوازی ازادي رادیو ته ویلي وو دا ځل به د خلکو استازي د بل کوم تابعیت لرونکي نومان ته رای ورنکړي. امید ظهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
دیموکراسي نه وای
ځل مو استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
ازادي راډیو ته غواګیاستو سم ورزو د ملي شورا د خزینه غړو اندیښنو ته د افغانستان د ملي شورا د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د خزینه غړیو ډله په هیواد کې وای چې په هیواد کې د وروستیو نامنیو په اړه اندېښنې لري او همدارنګې د دغو اندېښنو او د سولې د مذاکراتو په اړه باندې خپل نظریات له نړیوالې ټولنې سره د لیکونو له لارې شریک کړي دي. دوی وایي په افغانستان کې د جګړو شدت ته اندېښمنې دي او باید په دې اړه جدي کار وشي. فیروزه عزیزي په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د ملي شورا ولسی جرګې او مشرانو جرګې د خزینه غړو ډله یا کاکاس او د ښځو بشري حقوقو کمیسیونونه اندېښمن دي او له طالبانو د اوربند غوښتنه کوي. دوی د امریکا متحده ایالاتو کانګرس، د اروپای ټولنې پارلمان او د قطر حکومت ته یو لیک استولای او خپل اندېښنې او غوښتنې پکې شریکې کړې دي. د ولسی جرګې د ښځو کمیسیون منشي او د کاکاس غړي محبوبې رحمت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
خو زنای کاکاس او زنای پارلمان سیاست کې
د کاکاس او پارلمان د ښځو غوښتنه ده چې د ټولو غوښتنې په ځانګړې توګه د مظلومو افغان ښځو چې په دې دومره کلونو کې زیات زحمتونه ګاللي دي پوره شي. نو د همدې لپاره مول امریکا، اروپایي اتحادیې او نړیواله ټولنه د افغان ښځو غوښتنو ته لومړیتوب ورکړي.
خواستهای
زنان افغانستان باید در قدم اول اولویت داده شود. باید غلی کلی کل سوی چه د سول خبر داس محل روانی دی چه افغانان د جګړو او توتریخوالی شاهدان دی. همدارنګ ویل سوی چه ټول افغانان اوربند غواړي. په دې لیک کې راغلی چې په هلمند ولایت کې جګړې 15,000 خلک بیکور کړل او د ننګرهار په غنیخیل ولسوالۍ برید کې 4,000 ماشومان لزده کړو به برخې سول. په یاد لیک کې اضافه شوی چې د امریکا او طالبانو د توافق لمخې چې د فبروري په 9 نیټه سوای باید په افغانستان کې توتریخوالی کم سي. په دې لیک کې د ملي شورا د ښځو کاکاس غړو د سولې د مذاکراتو په لړ کې د افغان ښځو د حقونو په اړه هم اندېښنه مطرح کړي او ټینګار کړي چې حقونه او لاسترولنې دي په بیزونه ګڼل سي. په قطر کې د افغان دولت د سولې مرکچی پلاوی غړي فوزیه کوفی وای په کار ده چې د نړیوالو د ملاتړ ترڅنګ په هیواد دننه هم د ښځو له حقونو دفاع وسي.
مهم است کې حمایت جهانی باشه، کشورهایی که در پروسه صلح افغانستان دخیل هستند طرف هستند.
مهم ده چې د نړیوالو ملاتړ وسي. هغه هیوادونه چې د افغانستان د سولې په پروسه کې خیل دي د ښځو له حقونو دفاع وکړي. د دې ترڅنګ مهم ده چې ملي ملاتړ هم وسي. د حکومت سیاسي مشرانو له لوري د ښځو د حقونو مسلې ته لومړیتوب ورکړل شي او منحصر په دې نه وي چې یوازې ښځې د ښځو له حقونو دفاع وکړي، بلکې ټول هغه کسان چې په افغانستان کې ژوند کوي دا مسله د لیدې اړخه وګوري چې د ښځو پرمختګ د ټولو ارزښتونو پرمختګ دی.
بلخوا طالبان هم وایي د اسلام په رڼا کې د ښځو حقونو ته ژمن دي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د ملي شورا د ښځو دغې ټولنې د لیک په اړه وویل چې د اسلام احکامو په رڼا کې د یوې معصومې فضا ایجادول د افغان ټولنې او ښځو لپاره یو اړتیا ده او دوی ورته ژمن دي. خو دوی نه ده واضح کړی چې د اسلامي احکامو په رڼا کې د ښځو له حقونو کوم تعریف لري. دغه نوی لیک ته د امریکا کانګرس، د اروپایي ټولنې پارلمان او د قطر دولت سند ویلي، خو وړاندې دغه هیوادونو په ځانګړې توګه امریکا د افغان سولې بهیر کې د لاسته راوړنو او ټولو اتباعو د حقونو پر حفظ ټینګار کړی دی. فیروزه سیسی، ازادي راډیو، کابل.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش د افغانستان د احصایې د مرکزی ادارې په سرشمیرنې کې ناکامه بولی او لدی ادارې غوښتي چې خپل خپلواکي د حفظ کړي. ښاغلی دانش د احصایې د نړیوال ورځې په نمانځغونډه کې ټینګار وکړ په هر انګیزه چې وي د اټکلیزو شمیرو اعلانول د حکومت او خلکو ترمنځ واټن زیاتوي. اخو د ملي احصایې اداره امنیتي ننګونې د کار سرشمیرنې په وړاندې ستونزه یادوي. رحمت الله افغان او نور جزئیات.
د احصایې ملي ادارې له لوري د نفوسو اټکلي شمیرو اعلان دغه اداره تر پوښتنې لاندې راوسته. د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وایي چې حکومت او دولت باید د نفوسو له کره شمیرې ونه ډار سي. ښاغلی دانش له دې ادارې وغوښتل چې د خپلواکۍ په ساتلو سره د سیاسي ډلو له ګټو ځان لرې وساتي او په هر ډول شرایطو کې باید سیاسي فشار ته غاړه کې نګدي.
ادارې ملي احصایه په تور مطلق باید
د احصایې ملي اداره باید په بشپړ ډول بې طرف او خپلواک وي. تر فشار لاندې تلل لوی جرم دی. دغه اداره باید له سیاسي ګټو لري وساتل شي. په هر ډول شرایطو کې باید تر سیاسي فشار لاندې را نه شي. حکومت او دولت باید له کرشمیرو ونه ډار شي.
سرور دانش ته هم د ورځې په مناسبت مراسمو کې وویل چې د احصایې مرکزی ادارې په تیرو کلونو کې لاسته راوړنې درلودې خو زیات کار ته اړتیا ده. د احصایې ملي اداره د نفوسو د کره شمیر په وړاندې امنیت یوه اننګونه بولي. د دغې ادارې مرستیال حسیب الله موحد په دې ناسته کې وویل
هغه وخت مونږ کولی شو چې د دقیق احصایې اړوند مسایلو پر وړاندې ځواب ویونکي اوسو چې مونږ یو سیستم ولرو. دا یوازې مرکزي احصایې پورې اړه نه لري. مونږ چې هر څومره کره شمیرې وړاندې هم کړو لږه ګټه ترې اخیستل کیږي. نو د همدې له امله ټولنه کې بدلون نشي راتلی. زموږ د احصایې ارقام د نړیوالو اصولو په معیار برابر دي. د دې له امله زموږ د ادارې له ارقامو زیات استفاده کوونکي نړیوال سازمانونه او بنسټونه دي.
د چارو یو شمیر کارپوهان د خلکو ګډون، اقتصادي پراختیا، د ټولنې د پراختیا کچه، روغتیا، زده کړه، کډوالي، جنسیتي ترکیب، د ملي شورا، ولایتي شورا او د ولسوالیو شوراګانو د چوکیو ټاکل او ملي عواید له کره سرشمیرنې سره تړلي بولي. د کابل پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیحون
سرشمیرنې د افغانستان په هر هیواد کې د پلان او د برنامو د جوړولو لپاره ډېر اهمیت لري. په دې بنا د سرشماری پر اساس کولای شو چې برنامه تر اختیاری برنامه او پلانونه خلکو ته ولس ته مطرح وکړو. دا ضروري دی چې باید سرشماری وشي.
په لومړي ځل په 1955 لمریز کال کې په افغانستان کې سرشمیرنه پیل سوه خو تمامه نه سوه. د دویم ځل لپاره د نفوسو د کره شمیر لپاره په 2003 میلادي کال کې چمتووالی ونیول سو چې د امنیتي ستونزو له امله کابینې دغه سرشمیرنه وځنډوله. د احصایې ملي ادارې د دریم ځل لپاره په 2015 میلادي کال کې د نفوس او کورنیو شمیرلو لومړنی پروګرام پیل کړ خو بشپړ سرشمیرنه ونه سوه. دغه ادارې تیر کال د افغانستان نفوس په اټکلیز ډول 2.2 میلیونه تنه اعلان کړ.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ورزو کندوز ته په کندوز کې خلک وایي چې په نشه موادو د روغدو کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی او دوی له ستونزو سره مخ کړي دي. د کندوز د یو شمیر ښاریانو سره ازادي راډیو خبریال خبرې کړي دي او په اساس یې دا راپور جوړ کړی.
د کندوز ښار د شیرخان لسې په 100 متره کې د توت د یوې ونې لاندې څو کسان متعدد ناست دي. پر سرونه یې څادر خپور کړی او پر نشه بوخت دي. د سړک پر بله غاړه د امنیې قومندانۍ ودانۍ ده. له دې متعدینو څخه یوې 15 کلن ضیاءالحق دی. هغه په نشه له روږده کېدو بېزاره دی خو وایي اوس چاره نه لري.
لس کاله کېږي مواد مخدر و دا په دغه منطقو کې خرڅېږي هر ځای. هر چا ته دا زما دغه دی چې د دې عمل نه ځان آزاد وساتي. دا ډېر داسې عمل دی چې یو ور پاخته سو نور خلاصېدی نه لري. ډېر بې عزت عمل دی. هر سړی بد ومني که څونې ښه هم خلک دې بد وړي. که غلا ونه کړې شی ونه کړې خلک وایي دا غلا کوي.
ضیاءالحق وایي دا له نورو روږدو کسانو سره د دوبي ګرمي او د ژمي ساړه د ښار په واټونو، کنډرونو او هدیرو کې تیروي او ژوند یې په ژوند حساب نه دی. خو یوازې متعدد نه دي چې خپل ژوند د نشئی موادو پر سین لاح کړی، بلکې په کندز ښار کې د متعددو د زیاتېدو د دې ځای اوسیدونکي هم له ګڼو سن سر مخ کړي دي. عبدالظاهر نیازی وایي د هرې ورځې په تیرېدو په ښار کې د متعددو شمیر زیاتېږي او دا په یوه جدي ستونزه بدلیږي.
دغه غونډو فامیلونه غونډې په عذاب دي، کندز خلک په دې په عذاب دي چې ده ته پوډر ونه رسېدل. دی مجبوره ده چې غلا وکړي، په کور باندې واوړي، دی په خپل مرګ ژوند باندې نه ډارېږي دی. ولې په هر قیمت چې کېږي دا باید ځان ته د پوډرو پیسې پیدا کړي. د دو مخه باید ډېر زر تر زره ونیول شي متعددینو شفقانې ته اغېز سره.
د کندز ښار اوسیدونکی عامر خان وایي چې د متعددینو په زیاتېدو سره د غلا پېښې هم زیاتې شوې دي.
دوی سے زنانہ تانا تیریگی لاس ہو رہا چی پازاب یا زنانہ سے چیتا پوڑی نے پاگس لا رہا نہیں تیریگی کہ سو کی کم نر پمخا وسطی کن مجبور ہے دبیر تاگا سرا خوز کی اگلا خوز بلا لار سی سو مدمخ کے دے شاروالی پا یا تنجیف پا کارمان دے عملہ کرے و وکھل پا خائم پا ماتا کرے و ڈالیز شپگو دانو بیانور خلق راغلی دا تخلاصی کرے کہ دانو راگ دای وازا
ڈاکتر انوائی متعدینو سر کمرست وشی ہوگی پنشی مواد لو روک دے کے دور آگرزی دلائشی په کندز کې د روغدو کسانو د درملنې لپاره اتیا بسریز روغتون کار کوي. خو د دې روغتون چارواکي وایي د روغدو کسانو شمیر زیات او د دوی امکانات محدود دی. د دې روغتون مالی او اداري مدیر حمید خان بختیاری وایي
با هماهنګي قمندان امنیه ولایت کندز و مقام ولایت و نظر به خالی بودن
موږ د امنیه قمندانې ولایت مقام سره په همغږۍ د روغتون د بسترونو په خالی کېدو سره روغدي کسان د ښار له بیلابیلو سیمو راټولو او بسترو یې. خو دا ډېر ستونزمن کار دی چې موږ ټول روغدي کسان راټول او په اتیا بستریز روغتون کې بستر کړو.
د ښاغلي بختیاری په وینا د روان کال پایل څخه تر اوسه 340 تنه روغدي کسان له 15 ورځنۍ درملنې وروسته رخصت شوي او دا مهال هم خالي بسترونه ډک دي. په کندز کې په نشئی توکو د روغدو کسانو د دې مرکز چارواکي اټکل کوي چې شاوخوا 1500 کسان په دې ولایت کې په نشئی مواد روغدي دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ورزو کابل ته نن د ازبکی ژبې ملي ورځ په بیلابیلو مراسمو سره ولمانځل شوه. یو لوی مراسم هم په ارګماڼۍ کې نیول شوی و. د افغانستان جمهور رئیس د ازبکی ملي ورځې په مناسبت خبرې وکړلې. وی ویل چې حکومت او ټولې ادارې د ازبکی ژبې د تقویت او له غوړولو لپاره متحد دي او هڅه کوي چې په دې اړه باندې ټول شاته پاتې کارونه بشپړ کړي. په دې اړه باندې خاطر پردیس یو راپور جوړ کړی.
په داسې حال کې چې نن په افغانستان کې د ازبکي ژبې ملي ورځ ده، جمهور رئیس وایي افغانان باید خپلې ژورې فرهنګي ریښې درک او ګټور آثار تالیف کړي.
قدرلی وطن داشتلر ازبک تلی ملی کن مبارک بولسن.
قدرمنو هیوادوالو، د ازبکي ژبې ملي ورځ مو مبارک سه. ازبکي ژبه زموږ د هیواد یو ارزښتناک خزانه ده. د دې ژبې د لا زیات غوړولو او رونق لپاره ژمن یو.
فراهم اتشکا متعبمن.
له ارګه په یو خبره شوې خبرپاڼه کې راغلي دي چې د غشان جمهور رئیس په اوسنیو شرایطو کې له ټولو ځوانو لیکوالانو څخه غوښتنه کړې چې د علي شیر نواهي او ګوهرشاد بیګم په څیر د خپلو قومونو لپاره نیک نومونه وګټي. علي شیر نواهي د ازبک قوم یو وتلی او نامتو شاعر او لیکوال و. همداشان ګوهرشاد بیګم هم د فرهنګي او ادبي کړنو سرسخت ملاتړی و. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیر کال په ریاست جمهوری کې د ازبک قوم له یو شمېر مشرانو سره په لیدنه کې د تل یا میزان 9 د ازبکي ژبې ملي ورځ ونوموله. د ازبکي ژبې لیکوال او د پوهنتون استاد اسدالله والولجی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د جمهور رئیس له لوري د ازبکي ژبې لپاره د وی ورځ نومول ښه ګام دی، خو د دې ژبې د غنی کېدو لپاره تر اوسه هیڅ هم نه دی شوی.
زه په دې باور یم چې د دې تشریفاتي خبرو څخه ورها خو زموږ خلک بنسټیز کارونو ته اړتیا لري. زما په نظر د افغانستان ولسمشر او کابینه یې د دې پر ځای چې شعار ورکړي، خبوي چې د ازبکي ژبې پر ښوونکو یې چې زده کوونکو ته درس ورکوي پانګونه کړې وای.
خاغله ولولجوی وس هم په هغه سیمو کې چې ازبکان ژوند کوي په خپل ژبه ورته د زده کړو زمينه نه ده برابره. هغه افغان حکومت څخه په دې برخې کې د جدي اقدامات غوښتنه وکړه. له دې سره هم هله د افغانستان په شمال فاریاب ولایت کې لتیرو درې ورځې راهیسې د دې ولایت د محلي چارواکو وسیدونکو لخوا د تلیا میزان وشتمه د ازبکي ژبه ملي ورځ په مناسبت نندارتونونه او جشنونه جوړیږي او له دې ورځې نمانځنه کوي. د ازبکي ژبې د ویونکو په اړه که څه هم رسمي شمیر نشته، خو د یو شمیر راپورونو او معلوماتو پر بنسټ ازبکستان، افغانستان، تاجکستان، قرغیزستان، قزاقستان، ترکمنستان او روسیه کې له 20 میلیونه څخه تر 30 میلیونه پورې د دې ژبې ویونکي ژوند کوي. د افغانستان اساسي قانون هم د دوو رسمي پښتو او دري ژبو تر څنګ ازبکي په هغو سیمو کې چې خلک په دې ژبه خبرې کوي رسمي ژبه اعلان کړې ده. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ورزو پاکستان ته هلته له څو ورځو راهیسې د پی ډی ایم یا د پاکستان ډیموکراتیک خوځښت د څو ګوندونو ائتلاف لخوا د حکومت ضد لوی غونډې کیږي. دوی چې پکې د مسلم لیگ نواز او همدارنګه د پیپلز پارټۍ په څیر ګڼ نفوذي ګوندونه شامل دي، د عمران خان د ګوښه کېدو غوښتونکي دي او وایي چې د پاکستان اقتصادي سخت زیانمن کړی دی. په همدې اړه مو د آزادي اروپا راډیو د مشال څانګې له ایډیټور داود خټک سره خبرې کړې دي او لومړی مو د همدغو وروستیو مظاهرو او لویو غونډو په اړه باندې چې کومې اندېښنې رامنځته شوې په دې اړه مو ترې پوښتنه کړې.
په پاکستان کې په دې تیرو دوو کلونو کې ښه ډېره زیاته ګرانی راغلی ده او د دې اقرار د دې تصدیق په خپله وزیر اعظم عمران خان او د هغه وزیرانو هم وخت په وخت باندې کړی دی چې بالکل ګرانی شته. اوس اپوزیشن ګوندونه دا وایي چې ولې حکومت د دې د ګرانی د حل یو لار نه راوباسي. دویمه خبره، د دې ټولې مسلې زما په نظر باندې دا هم راپورته کړی دا د عمران خان خپل تقریرونه چې هغه مسلې راپورته کړی، لکه د ویلو چې زه به خلکو یو کروڑ روزګارونه ورکوم او زه به 500,000 کورونه جوړوم. اوس خلک په هغه انتظار او هغه ووټ ورکړو، هغه کارونه تر اوسه پورې اون شو. نو کله چې اپوزیشن خلکو ته د ګرانې په نوم باندې، د بیروزګارۍ په نوم باندې ناروي هغه ته یو چیغه ورکوي، نو خلک د هغه پسې ځکه هم را پاسي. دویمه، د اپوزیشن سره چې کومه مسله ده، هغه د نواز شریف هغه اعلان دی چې ووټ کو عزت، یعنی دا د اردو ټکی دی، په پښتو کې د دې مطلب دا دی چې ووټ ته عزت ورکې. ووټ ته عزت ورکول مطلب دا دی چې د آئین، د پاکستان چکم قانون دی، د پاکستان چکم پارلیمان دی، باید چې د هغه احترام وشي. او کله چې پاکستانی سیاستدانان وایي چې د پارلیمان او د آئین د احترام وشي، نو دا په دا معنا چې په آئین کې د څوک مداخلت نه کوي، ګوتې دی پکې نه وایي، او دا اشاره پوسټ دی.
زه غواړم پوښتم چې څومره اوسنۍ حکومت، د تحریک انصاف حکومت چې مشر عمران خان دی، څومره د دغو مظاهرو په اړه باندې واقعا اندېښنې لري دوی، ځکه چې دی خو له لر نه نیولې تر بره پورې په ټول پاکستان کې ګوندونه په دې ائتلاف کې ورګډ شوي دي. سند نه نیولې تر پښتونخوا پورې ګوندونه شته، پکې مرکزي سیمې، پنجاب او نور.
اندېښنې خو حتما د تحریک انصاف حکومت لري، او د هغې یوه ښکاره وجه دا ده چې کله چې په پنجاب صوبه کې اپوزیشن ګوندونو، یعنې دغه 12 ګوندونو چې کله خپله غونډه کوله په پنجاب صوبه کې، نو دی په هغه ځای کې کنټینر را ولاړې کړي وي، کوشش وکړو چې خلک د اغه ځای نه را ایثار کړي. بل خبره دا ده چې په میډیا باندې بندیزونه دي، په میډیا باندې ډیر سخت بندیزونه لګیدلې. کله چې د اپوزیشن ګوندونو تقریرونه کولو، نو په هغه کې به د اپوزیشن د ګوندونو ټي وي ګانو اکثره ټلویزیون چینل چې څومره وي، نو هغه به هغه اپوزیشن ګوندونه چې هغه ډیر سخت تنقید کولو، هغه مشران د هغه اوازونه به یا خاموش کړل شو، یا به هغه د هغه تقریر به د سره خیلونه.
مننه. اخر پښتنه غواړم کوم چې پاوس څومره دغه اوسنی حکومت تر شا چې اپوزیشن یې وایي چې لاس پوسه دی، اوسنی حکومت د پاوس څومره ولاړ دی او ولې سخت ملاتړ کوي؟
په ظاهره خدا سیده چې پوز اوس هم د پوز او د حکومت ترمنځ په ظاهره باندې کم داسې مشکل نه دراله ولاړ شوی، خو زما خپل خیال دا دی چې کدا مظاهره هم داسې رواني وي، نو کله چې خلک په عمران خان باندې تنقید کوي، نو ورسره په پوز باندې هم دا تنقید کیږي، ځکه عمران خان هر وخت وایي چې سیم پیج سیم پیج، یعنی پوز زما په شا ولاړ دی. دې مطلب دا دی چې هغه په خپل خلکو ته دا جواز ورکوي چې په پوز باندې تنقید وکړي. څنګه چې ستاسو پوښتنه ده چې پوز ولې د په شا ولاړ دی، پوز ځکه د عمران خان په شا ولاړ دی چې یولس ګوندونه یو طرف دي، هغه د پوز مخالف دي، عمران خان بل طرف ته، نو د پوز که د عمران خان هم خلاف شي، نو د پوز بیا بل یو تکړه ملګری نه پاتې کیږي.
دا داود خټک په پاکستان کې د روانو حکومت ضد مظاهرو او لانجو په اړه باندې مکسره خپل جزئیات شریک کړل. د پروګرام په اخر شیبو کې به تاسو ته یو جالب خبر وایم. غدا چې د نړۍ د تر ټولو چټک موټر تازه ریکارډ د اس اس تواتارا سپورتي موټر په نوم ثبت شو. اس اس تواتارا په ساعت کې 510 کیلومترو ته خپل سرعت لوړ کړ. تواتارا په امریکا کې جوړیږي او د یو موټر قیمت یې $1,000,000 هم اوړي. پخوا بوګاټي د 400 کیلومترو ریکارډ درلود خو تواتارا مات کړ. البته نوی موټر شپږ لیتره انجن لري چې هارس پاور هم له 1.5 موټر ولسو دی، یعنی د عادي موټرو لس چنده قدرت لري. زرغونه منګل ستډیو ته راغلی. ستړي مشي پروګرام.